یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې دي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمۍ کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحثونه لرو. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د بشری حقونو کمیسون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه سیړي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي او د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یک شنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته وروړي وو چې ویلې وړ مشپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې 14 تنه وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې برخه وسوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. 2 نفر پکې ټپیان وو چې یو دغه دی یو بل سماس سرسره کې ټپي وو هغه جوړ هغه مران اخیستی. 4 نفر دغه دي نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې ویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به دوی وڅېړي. دوی منلې و چې په دغه عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي خو طالبانو بیا ځان ته دغه د اوښتو مرګ ژوبلې ادعا رد کړه او ویلي دي چې ټول وژل شوی ملکیان دي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. ځینې محلي سرچینې او ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه هوان د دولتي ځواکونو لخوا تېره شپه توغول شوی دی. دوی وایي پیښه کې د دوکانونو ټول توکي سوځېدلي او میلیونونه افغانۍ زیان یې رامنځته کړی. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا وایي دغه بازار د هغه هوان له کبله سوځېدلی چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. لشپګو لوبډالو جوړ دغه لیگ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالو 500 ورځو لپاره تیارې ده. د چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 21مه 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 50 اوره سیالۍ وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لری کړي. دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واک لری کړي او که ونه شو د هغه د استیزال لارې دا کار کوي. دا اعلان د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي پرون د جنوري په 10مه قانون جوړونکو ته په ولیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستۍ شپو ورځو کې پر کانګرس د د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډیموکراتو غړو دا کار د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د استازو جرګه به نن په یوه پرېکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکام وبولي. که پینس تر 24 ساعتونو دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي، ډیموکرات قانون جوړونکي به د ټرمپ د استیضاح مسله رامخته کړي. او عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 وخت مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری آژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته ور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لاره یې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نا وخت مظاهرې کېږي او برخوالی د دغه هیواد په سیاسي نظام د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورئ چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړې. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقادونه وکړل.
دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 سره څخه دي، ما سره وړو غوستل څه دي، چای وبره په میټ غوستل څه دي، یو اخوانی نه ما کړی ده او نه یو کار شته.
د کابل اوسیدونکو بیا د سوانګ موادو د بایو لوړېدو شکایتونه لري.
اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واستوان نه لري، نه د زغال او هوا ته، نه د ګاز او توان لري، و د یخ هوا کې دوی خپل ژوند مختوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري چې د یمن وسلواله حوثی ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې 19 بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړه د دې خبرونې لومړی موضوع ته د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړنې وروسته رسنۍ سکري. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او درانه تلفات یې وراړولې دي. ملي دفاع وزارت هم په دې پیښه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره پلاوی ګمارل دی. د دې ولایت د والي مرستیالې روحګل خیرزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 18 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې 8 ماشومان او 2 میندې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشبهي ځواکونو د خاشرود ولسوالۍ د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او یو شمېر وسلوالې ژوندي نیولي دي. دې وزارت ازادي راډیو ته په رالیږلې خبر پاڼې کې لیکلي د نښتې پر مهال هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو هغو په ملاتړ هوایي برید کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. سرچینه زیاتوي په هوایي برید کې ملکي وګړو ته دا وخت مرګوبلې په اړه یې خبر ترلاسه کړی او پر همدې بنسټ یې د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې د دې ډلې چې د دې ډلې د وړاندوانو لخوا خبره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ په 14 غړي د وژل کېدو خبره کړې. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن رئیس شهزاد اکبر هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ملکی وګړو مرګوبلت زغم نه ده. هغه په هلمند کې د ملکی وګړو مرګوبلې ته اشاره لیکلي چې دا ډول پیښه وای په جدي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د هوایي ځواکونو په پام کې نه کړو دا وختي مرګوبلې دا داسې مهال مطرح کیږي چې د دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې د ملکی مرګوبلې ولوی برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ورچولې. ملګری ملتونو ویلي چې د تیر کال جنوري میاشت تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په درشپې د بریدونو کې 1,75 ملکیان وژل شوي او 1,93 نور ټپیان شوي. بله کنسی.
قدر من اوریدونکو د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د ملکی مرګشوب لري راپورونو په اړه د څیړنو د پیلېدو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان ولایت کې اعتراض کوونکي وایي که د کار زمينه ورته برابر نشي دوی به په خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. لسګونه کارګر د اعتراض پر مهال پر له حکومت نه غواړي چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې بې روزګاره کسانو ته د کار زمينه برابر کړي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ترسیږي نن د ترینکوټ شارواټونو تر وتلی و او له دولت څخه غوښتنه کول چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دی وای په ورځو ورځو د کار پلاټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه فایده کیږي.
یو خواري نستان مې کړی دا دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي دغه 200 سره څخه دي ما سره وړو غوستل څه دي چای وبره په میټ غوستل څه دي یو خواري نه ما کړی دا ام نه کو نستا او نه یو کارستا
انا خو په میاش کې پنځه ساو په داسي زر په داسي انش بیره څنګه وسال ما شاسو څه
په دې دوی می آشنه په دې درې می آشکه سم درته هم چې کسم دې په خدای دې کدا ګرد خلک ما ویني دادي کمه ته دغه 200 روپۍ خواري کړی ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمينه ورته برابر نه سي نو دوی به په ناوړه کړونو لاس پوري کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پوري کړ چې مرستې مستحقو ته نور کوي. دوی وایي د یادو ادارو مسولین مرستې پر خپل خېښه او خاله ویشي.
هغه خېښه خاله د یو کور درې نفر یې لیکلي درې ورونه په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موسسې ولا زه پېژنم مان پېژني ماته تر اوسه نه درکلي و تاسې ماجري
که اوس نامه دکانونه لري دغه ده وروره د ملک ده د خان ده د خوار غریب مرسته نه ده یو سړی دی وای چې ماته رسېده
د ورزګان والي د یادو اعتراض کوون کوشتاستون زمني. والي محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړی دي چې یادو بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر سي. هغه ل اعتراض کوون کو غاړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد د ولایت مقام سره شریک کړي څو فساد کوون کې عدلی او قضایي ارګانونو تور و پیژني.
دا ورونه مستحق دي وقت دا چې لته د بیکاری کچ ډیر د نه واځي پر روزګان کې بل په ټول افغانستان کې خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو د روزګار خلکو د فاره د کار زمينه او شرایط برابر سوي دي چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې 300 کسان د اتلو سمیاشت فاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس ک پر دوی باندې اسناد د فساد ولري لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په همغه ورځ به اجرات کیږي.
د اعتراض کوونکو زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بي ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای سوي دي. لږی وړاندې د ورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې لکهبال شاوخاتیا سلنه ځوانان بیکاره سوي دي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اعتراضونو په اړه راپور مو اوریده. د اعتراض کوونکو له حکومت نه د کاري فرصتونو غوښتنه کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د ونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو ورسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو خبر کړي. او هم ناجیه سپې ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بدخشان کې د ملي دسترخوان له بودیجې څخه باندې 300,000 افغانۍ غلا شوې دي. دغه ولایت د والی ویان نیک محمد نزدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې غلا شوې. چارواکي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو وایي د غلا شویو پیسو په اړه پلټنې روانې دي. افغان حکومت څه موده وړاندې د څه باندې 240 میلیونه ډالرو په ارزښت کورونا ځپلو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل کړه، چې د بېلابېلو راپورونو په اساس په دې بودیجه کې د فساد مسله د خلکو د اندېښنو لامل شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروګرام له لارې د روان لمریز کال له پیله 1,328 ودانۍ جوړې شوې دي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري وویل چې په دغه ودانیو کې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتونونه او د غرز د مڼو او انارو د ساتنې لپاره 0 درجې سړې خونې شامل دي. نوموړي وویل چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره 80,000 کسانو ته لنډمهالې دندې او 29,000 کسانو ته دایمي دندو زمینه برابره شوې ده. یادې پروژې د هیواد په 30 ولایتونو کې پلي شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحده ایالاتونه غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، په سیمه کې ناکراریو ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندوی ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلې یمن ته د بشري مرستو مخه ډپ کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز برابر کړی.
امریکا وایي حوثی اغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نومولو په اړه دا څرګندونې کړي. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي، د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلي چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثی ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي، ځکه وایي له جګړه ځپلې یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډپ شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بنده نه شي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادي له حکومت د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او ملیونونه کسانی د لوګي له خطر سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورسپانې خپله سربقاله په دې کرښو پیل کړې. د وژنو په اوج کې د سولې خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. لیکوال وروستۍ وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د سولې پروسې د تخریب لپاره یوه هڅه بللې. لیکلي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډېره ملکي وګړي، مدني فعالان، ژورنالیستان او یا هم هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنه یې دردیږي. د لیکوال په وینا کې ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دې ډول وژنو پر مقابل لوري فشارونه راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه اجازه نه ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده څو پر سوله تمرکز وکړي، د سولې پروسه بیا بریالۍ کړي. لیکوال په دې پروسه کې خنډ جوړونکي د افغانستان د خلکو دښمنان او د بې ګناه خلکو وژونکي یاد کړي چې هرومرو به ورسره یو وخت حساب کیږي. افغانستان ورسپانې هم د سولې پر مسلې لیکنه کړې ده. د سرمقاله لیکونکي په وینا اوربان او د نظام نوعیت دوه هغه مسایل دي چې د دوهیې د سولې دوهم پړاو خبرو کې د حکومت او طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبان د اوربان په مسلې خبرو ته چمتو نه دي، خو افغان پلاوي ته اوربان سره کرخه ده. وړاندې راغلي که طالبان د نظام نوعیت او افغان پلاوی د اوربان په مسلې ټینګار وکړي او اجماع موجوده نه وي، دا خبرې به اوږدې شي. د سرمقالې لیکوال د سولې او جمهوریت په حقله په ملي اجماع هم ټینګار کړی. ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په درشل کې د خلکو غوښتنې هم راخیستې. لیکلي د افغانانو ستره هیله دا ده چې اوربان وشي او یو بنسټیزه سوله رامنځته شي. لیکوال ټینګار کوي چې د افغانستان خلک داسې یوه سوله غواړي چې نظام او ارزښتونه یې د سولې لپاره قرباني نه شي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د هدفي وژنو زیاتېدو او په کابل کې د عامه ساتنې تصدۍ د ویان، ضیاودان او د نوموړي د نورو همکارانو وژنو ته په اشارې لیکلي، دا برید د هغو بریدونو سلسله ده چې په دې وروستیو اونیو کې پراخ شوي او ډېری قربانیانې ژورنالیستان، مدني ټولنې فعالان او نورې مطرحې څېرې دي. ورسپانې دا بریدونه ستر جنایت بللي او په ژر تر ژره درېدو یې ټینګار کړی. لیکوال پر خلکو غږ کړی چې ملت باید داسې بریدونو پر ضد سره یو موټی شي او په ملي یووالي سره د خپل نظام پیاوړي کولو لپاره په یوه لیکه کې سره راټول شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت فعالان او ځوانان له افغان حکومت نه غواړي چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونه د عامه ساتنې د ویان او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې کړې دي. ودان پرون سهار په کابل کې په یو چودنه کې ووژل شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دې مړینې یو رښتیا هم لویه زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کېږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روانې وي. زموږ غوښتنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي، د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. غوښتنه دا ده چې حکومت دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایعه وبلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو. او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې جبور دي، هغه خلک چې په دې خاور ولسی زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاور اصل بچان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندې پاتې شي.
د ضیا ودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک یې ژوند ته نه پرېږدي.
ضیا ودان تل د وطن په دفاع خاطر خبرې کړې دي، د کلیکنې کړې دي، د کور کړې دي، د وطن لپاره کور کړې، نه د ژوند لپاره. ضیا ودان چې سارو خړو په خپل خبرې وکړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګه.
موږ په هر لحاظ کې کوم سره میدان ته روزي اثر خوري نه ژوندای پته کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل ک خاورې غک کولای شوی نو ویری به و چې شهیدان نور بستی
ک خاورې غژ لرلای خلوی لرلای دا ګل چې شهیدان نور بس زه بیا هم په ټولو باندې غژ کوم چې راځي سره کینو دی ورور غوندي دی وطن غوندي دی افغان غوندي په یو ټغر سره کینو چې څو سونه راشي. یو متل دی کله چې تر خولې د توپک شپېلې مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو، عقل لرو، مسلمان یو، افغانان یو، کینو خلو مخکې کړو، زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پېښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 30 کاله عمر لاره د خوست د ګربز د وړو کلی اوسیدونکی وو او 2 کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ایزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په ژمي کې د سونګ ټوکو لوړو بایو لستونز سره مخامخ کړي دي. د سوانتوکو پلورونکو بیا وایي چې په لویو لارو کې د طالبانو او د دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث شوی چې د دې توکو بای لوړ شي. لبلې خوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې دوی د سوانتوکو پر بایو جدي څارنه کوي.
د ژمی سخت یخنی خو د سوانتوکو لوړې بایي. د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سوانتوکو له لوړو بایو سر ټکوي. سیف الله هاشمی د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سوانتوکو خرڅونکي په خپل سر بایي لوړوي، چې په پایله کې ډیری خلک د سوانتوکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډیر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واس توان نه لري، نه د زغال او هوا تا نه د گاز توان لري، چې دوی په گاز واچي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخ ته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی. دای وای کلی کې مو جګړې وجنی خو دلته بیا د سون تو کول وړو به مو ژوند تریخ کړای. نو مو وړي وای د ورځې 300 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د گاز په خستو مصرفوي.
چا و مقابل کې نه کوي نر خازاده د خوري چې دلس روپیه روړه سم روپیه خرڅ کړه د سره نشته تا نه پښتنه وکړي. د خپل ټول د دولت کمزورتیا ده. که دولت آیات ولري، هر ځای کې نرخدامه ولري، ولاکې روپۍ پورته خڅو ورکړي، خو لس روپۍ روړه سل خرڅ کړه د سره نشته تا نه پښتنه وکړي. نشته
د ژمي له رارسېدو سره په کابل خرګو ډبرو سکرو ګازو او آن د تیلو بیې د پام وړ لوړې شوي دي. د لرګیو او ډبرو سکرو خرڅونکی مصطفی خزان ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د دې لوی لامل په لویو لارو کې د طالبانو او بیا دولت لخوا د لوړو تعرفو ورکول دي.
تعرفي دولت 2300 د یک ټن زغال تعرفي دولت میخراګم 1000 بشه تعرفي دولت شاید تمین جده که زغال ما 10000 بفروشیم، شاید 8500 9000 بفروشیم. دیگه 20000 به طالب از چی میگیره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو گاز او عمده بیا 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دند لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې، خو عام خلک بیا وایي چې دا نرخنامې نمایښ نه کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې
کوم. پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي د
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو او نیز بحث 15 دقیقې پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. په دې پروګرام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې بیا هم اجمل اند ته بلنه ورکوم چې تر دې ساته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د شوې د څېړنې کې د دې کمیسون رئیس شهرزاد اکبر تیر شپه په یو ټویټ کې ویل په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمباری کې د ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وشل شوي وو. د بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدل دي. دا امریکا په کانګرس کې د ډیموکراټانو استازي هڅه کوي چې همدا ونې ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لري کړي. دوی به لومړی ټرمپ د لومړی مرستیال او کابینې لخوا وهڅوي چې له خپل واک په استفاده ټرمپ له واک لري کړي، او کونه شو د هغه د استیزال لارې به دا کار وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان او اذربایجان د مشرانو کوربه دی، او په قرغیزستان کې ملت پال سیاستوال دا ولسمشی پرونی صدر جباروف دا ولسمشی پرونی ټاکل وغټنی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو، بیا هم ستړي مشه. د ازادي رادیو په دې ونیز بحث 15 دقیقې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې د جنوري تر 15 پورې به 2009 امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. د نیټې تاسو ورځې پاتې دي، او کله افغانستان د 2000 امریکایي سرتیري هم ووزي نو په دې هیواد کې به د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 تر کم شي. دا فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبي هوکړې لمخې د روان کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي او د ناټو د نورو متحدانو سرتیري له افغانستان څخه وځي، خو د دې لپاره په هوکړه کې شرط ده چې طالبان به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. همدارنګه افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل هم یوه مسله ده چې امریکایي چارواکو او د ناټو نورو مشرانو پرې ټینګار کړی. ناټو هم ویلی چې د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو سرتیرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه پورې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکایانو د دوهې د تړون سره سم عمل کړی او په تدریجي ډول له 10,000 څخه د سرتیرو کمول پیل شوي، خو امریکایي او ناټو چارواکي دواړه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بشپړ وتل به په شرایطو پورې تړلی وي. دا شرایط څه کېدای شي؟ له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو جګړې او تاوتریخوالي نه دي کم کړي پر حالاتو څه اغېز کولای شي؟ څه ضمانت شته چې طالبان بل جګړې لاس واخلي او د سولې لارې به د نظام برخه شي؟ په دې پیچلي او له ننګونو ډک وضعیت کې څه فرصتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره راسره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوخانی لوی درستیز ستر جنرال شیرمحمد کریمی او د افغانستان پوخانی ډیپلوماټ او مخکښ سیاستواله شکریا بارکزی د ټلیفون له لارې وصل دي. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاست وایم. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوخانی لوی درستی ستر جنرال شیرمحمد کریمی، د 2009 امریکایي سرتیرو وتل به په وضعیت باندې څه اغېز ولري؟ جنرال صاحب غږ مې اوري؟ کریمی صاحب غږ اوري؟ دا څه ښکاري چې جنرال صاحب کریمی د موږ غږ ناوري یا په لیکه کې څه ستونزه ده؟ مېرمن بارکزی، تاسو ته هرکلی وایم. مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. امریکایي چارواکو د طالبانو سره په هوکړه کې او له هوکړې وروسته ټینګار کړی چې د سرتیرو ایستل به وضعیت ته په پام وي. فکر کوي چې تر اوسه چې څومره سرتیري ایستل شوي د افغانستان روان وضعیت ته پکې پام شوی؟
سلامونه او نیکی هلی زه تاسو محترم اوریدونکو از منګستر جنرال ته کریم صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم کوم د دوه موافقتنامې پر اساس باندې چې هوکړه امریکا د طالبانو سره کړې ده دا غی لپاره فکر نه کوم چې دا د سرتیرو وتل د افغانستان پیل شوي، ځکه چې امریکا ایما پاند روسه پورې هم غواړي چې دغه خپل مطالعه پوره کړي او څېړنه اتمام ته ورسي چې د دوی شتون چې د دوی شتون په افغانستان کې او وضعیت په سیمه کې څنګه به وي. زه دا نه وایم چې د دوی وتل به څه منفي اغېزې ولري، زه غواړم په هغه ټکو باندې ټینګار وکړم کوم چې د دوو هېوادونو او پارلمانونو په مابین کې قرارداد امضا شوی چې هغه د افغانستان او امریکا امنیتي قرارداد دی. هغه قرارداد په مراتب د چا خبره دی اتوار ورته نسبت تر دوهې پرېکړه چې د طالبانو او د امریکا تر مابین باندې شوې ده. که چېرته تاسو د دې دوو قراردادونو یا موافقتنامو یو اعلامیه ده چې هغه د دوهې اعلامیه ده او بل مغبی څه یو بین المللي سند دی چې هغې ته تاسو وکړئ، په هغه کې ډېر ژمنې د افغانستان سره شوي دي، د افغانستان د امنیت ټاکله باندې، د افغانستان د پوز روزنې او حمایت لپاره شوي دي. نو زما په اند د قانون په اساس باندې او هغه څه چې عملاً موږ وینو امریکا هم په اوسنۍ شرایطو کې هغه قرارداد ته ژمن دی. دا چې موږ په خپل سیاسي لوبو باندې سخت بوخت یو او نشو کولای چې خپل مؤتلفینو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکړو چې موږ یو ښه مؤتلف او یو مقتدر قوت کېدای شو چې په سیمه کې ستاسو تر څنګ جوړ شو، دا یې موږ سیاسي ستونزه ده. زما هیله دا ده چې ځینې سیاسي او تخنیکي ستونزې د نظامي مسایلو سره باید ګډ نه شي. امریکا کې هم دوه مختلف نظرونه دي.
مننه. د امریکا بحثونو ته به وروسته راشو، همدارنګه په دې اړه سیاسي ستونزو ته جنرال صاحب کریمی را سره بیرته وصل دي. جنرال صاحب، موږ په دې بحث کوو چې ټاکل شوی دی جنوري په 15 البته دغه دی ولسمشر ترامپ تلون کې د اړې پریکړه کړې چې 2500 نور امریکایي سرتیري په افغانستان نه وباسي، چې په دې حساب باندې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. وضعیت ته په پام باندې د تاسو فکر باندې دا څه اغیز لرلی شي په وضعیت باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګډون کوونکو مېلمنو ته تاسو ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس حالت کې چې موږ قرار لرو وضعیت تاسو ته معلوم دی چې تر ډیره حده پورې ګډوډ غوندې دی، منظم نه دی، هم په داخل کې هم د باندې نه کوم تاثیرات چې موجود دي باندې په نظر داشتې بي سي امریکا په دې وخت کې که په دې څکل سره چې اوس د دې پلان د بې مسؤلیته وځي دا به ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کړي، شاید جنګ ته لمن ووهل شي، شاید جنګ تود شي، ګډوډي زیاته شي. نو په اوس حالت کې تر څو چې ملي اردو بالخصوص د هوایي پوځ له مخې په تمام معنا اکمال نه شي، ټول وسایل وسایط تکمیل نشي، د امریکا د قوتونو په موجودیت باندې به دوی تر ډیره حده پورې متکی وي.
جنرال صاحب، ما غوښتل همدا پوښتنه له تاسو وکم چې د امریکایي سرتیرو فزیکی حضور د محل د افغان ځواکونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو د افغانستان د ځواکونو لوی درستیز پاتې شوی په دې برخه کې لښو پرمختګونو خبري، شل کال وتل د افغانستان خپل اردو وس په څه ډول درس کې دا الله هم پراخ بهرنیم لاټړ ته اړتیا لري؟ مقصد مې د دې نه دی چې د سرتیرو شتون ته د بهرنیو سرتیرو
زه خپل په دې باور یم چې ملي اردو اوس په داسې حالت کې ده چې په ګوښه ځان وظیفه اجرا کولی شي. یعنی زه باور لرم که چیرې هر څوک هر ټول مسؤولان په خپله برخه کې په اخلاص خپله وظیفه اجرا کړي، به پروایی و نکی او دی اردو دی اکوال تقویه او تعلیم و تربیه روزان تا خاص پاملارن و که او کل تدابیر و نیسی ملی اردو بدا ثابت کی چه دوی دی خپل خاور دی دفاع ورکیا لری نو او دی وطن دی دفاع چه و مقدس وجبه ده اغا با پا گوش زن هم دوی اجراکی او کولشی دا توان لری و سوال داده که ملی اردو هغه سه چه یا اردو ایجاب کوي ټول امکانات او تامینات نه لري او سیم نه لري بل خصوص هوایی بخش ډیر کمزورې بخش ده ډیر عادي تیارې مونږ لرو او په عین زمان کې متحرک مسؤون وسایط لکه تانک زره پوش هغه سه چې اردو باید ولري لکه پخوا زمونږ پخوانی اردو چې درلوده نه لرو توپ توپچی یعنی قواد آتش هغه سه چې لازم ده چې په هر جبهه کې د خاور وطن دفاع وکړي په هغه اندازه نه ده لکه یو اردو ته چې ضرورت دی یعنی زموږ اردو ولې چې موجود دی نقطې نظر د تعلیم و تربیه مورال او وظیفې د اجرا د قابلیت له نظر نه بالکل مطمئنه ده او زه ورباندې
مننه جنرال صاحب
ډاډه یم اطمینان ورباندې لرم
مننه جنرال صاحب پوخانی افغان ډیپلوماټه شکریا بارکزی هم را سره دا په ټلیفون کې تاسو ټلیفون چکاته شو لاغې سره مو یو څه بحث وکړ بیرته ورسو میرمن بارکزی د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې مو واوریدل چې افغان ملی اردو دا محل تر ډیره تجهیزات او داسې ملاتړ ته اړ لري چې په اصطلاح ضرور نه ده چې د بهرنیو ځواکونو فزیکی حضور ووسی کېدلی شي چې مالی ملاتړ وشي د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ وشي تاسو فکر کوئ که د افغان اردو سره دغه مالی ملاتړ ووسی لږ تر لږه تر 2024 کاله پورې خو اوس شته دی او د تجهیزاتو له پلوه ورسره همکاري وشي بهرني فزیکی حضور ته د سرتیرو اړتیا نه لري؟
زما په باور بهرني سرتیری فزیکی حضور په افغانستان کې یو سیاسي ضمانت دی د افغانستان د خلکو لپاره نه د افغانستان د جنگ لپاره دا یو داسې ضمانت دی چې افغانستان به بیا هغه تیاره ورځو ته نه ځي افغانستان به بیا د داخلي جنگونو قرباني نه کیږي او افغانستان بیا د تروریستانو ځاله نه کیږي او د افغانستان روابط د دنیا سره په یو تعریف شوی رسمي میتود باندې به ولاړي زما په اند د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې د هغو هیوادونو علاقه او ملاتړ د افغانستان د پرمختګ نه ده ځکه چې که چېرته تاسو یو هېواد ته توجه نه کوئ خپل سرتیری نه ورستوئ سرتیری چې نه تاسو ضرورت نه لرئ چې مالی ژمنې هغه هېواد ته ولرئ او متاسفانه افغانستان دا متاسفانه موږ خپل له لاسه دی چې موږ ځان به مو د فوټبال میدان جوړ کړی چې هر ټیم راشي خپل قوت سره خپل غړو سره او زمونږ په ملک کې د یو فوټبال میدان د خپل ګټو په خاطر باندې ما پرې بازی وکړي په هر صورت زه نه غواړم په هغه شیانو باندې وغږېږم مګر زما لپاره د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې نه تنها پوځي اړخ بلکې سیاسي بهرني اقتصادي او بشری مرستو باندې ډیر زه فکر کوم اغیز لري سربیره پر دې چې زه دا بالکل منم چې زمونږ اردو زمونږ پولیس او زمونږ استخبارات باید د افغانستان د ستون فقرات په حساب باندې په حکومت کې په ټولنه کې د خلکو په دولت سره یو قوي سیستم وسی خو متاسفانه دغه قوت مورال شته تجهیزات هم که چېرته موږ خپل تجهیزات او د دښمن تجهیزات پرتله کړو اصلا قابل د پرتلې نه دی موږ ډېر شیان لرو مورال شته تجهیزات شته فکر و مفکوره شته یوازینی شی چې موږ په هغې کې ډېر پاتې راځو هغه مدیریت دی یو مدیریت او ډېر متاسفانه د فساد موضوع ده چې دا د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو نه انتقام اخلي
مننه شکریا بارکزی. جنرال صاحب کریمی، تاسو د میرمن بارکزی سرګندونې مو اوریدي. تر دې مخکې اغلی بارکزی بي سي ته یا د افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک تړون ته اشاره وکړه. دا محل یو داسې وضعیت دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره یو هوکړلیک لري، د دوهی هوکړلیک چې هغې کې هم ځینې ژمنې کړي دي. په ورته وخت کې له افغان دولت سره هم د دغه ستراتیژیک تړون په بنسټ باندې هوکړې لري، تعهدونه لري. څه فکر کوئ دمګړی دغه رول امریکا څنګه لوبولی شي چې هم د طالبانو سره هوکړې عملي کړي او هم له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمن پاتې شي؟ مقصد مې له افغان دولت نه دی.
محترم برکزی صاحب، خبر واوری دی چاگه تو دیر زیاد احترام لرم او دیر زیاد باور ور بنده لرم. اگه یو منی شخصیت تی او دیر پو وطن مایانا مرمان دا دادی خبری دو طولی تایی دوم. ما که دی توجه کری پاول محرک تی پاول نقطه چی ما بیسی تی اشاره وکره دی بیسی نمی هدف هم داده چه کم تعهدات چه امریکا کری دی اگه باید پو مسئولیت سر ادا کی او چې وزیم باید په مسولیت و زلاله تن وطل زمون په ګټه نه دی. او په اوسنۍ وضعیت کې د سولې په پروسه کې هم د امریکا نقش په دواړو خواو باندې ډیر زیات مؤثر دی. یعنی که امریکا د زړه له کومې په طالب فشار واچوي، په حکومت فشار واچوي، کیدای شي چې موږ یې سولې ته ورسیږو. اوس خو مشکلات دا دي چې دواړو خواو کې مشکلات موجود دي. کده چې په لفافه کې وایم زه دې موم خو سوله دې وي، نو دا به مشکلات بوم وي. قرباني غواړي سوله، دواړو خواو ته گذشت غواړي، انعطاف غواړي. نو اول خو مونږ ته لازمه ده خپل افغانانو ته دواړو خواو ته چې د خلکو د مسؤلیت، د خلکو د فقر و بدبختۍ نه د خلاصولو په هدف باید قربانۍ ورکړو، غوښتنو نه تیر شو او د سولې په خاطر په اصطلاح انعطاف پذیري ومنو او یو جوړ جاړي ته ورسیږو. طبیعي په مذاکراتو کې همیشه داسې نشي کېدی چې یوه خوا به هر څه غواړي هغه به ورکول کېږي. دواړه خواوې به ګذشت هم کوي، قربانۍ به هم ورکوي. هغه د انګریزانو په اصطلاح ګیو اینډ ټیک به په نظر کې نیول کېږي، نو امکان لري چې سولې ته راشو. راغلو اوس فعلا په همدې حساسه مرحله کې د امریکایانو موجودیت ضرور دی. زه دا خبره تاییدوم، نه تنها د عسکري نقطه نظر نه، البته هغه سیاسي اړخ خپله بارکزی صاحب هغې ته اشاره وکړه. په اوسني وخت کې زموږ اردو ولو چې ډېره ښه تعلیم و تربیه لري، ولې زموږ اردو اوس هم یوه خفیفه اردو ده. یعنی قوي آتش ته اسد ضرورت لرو، نو په ډېرو وختو کې د دوی مرستو ته په جنګ کې حتی ضرورت دی. که چېرې ضرورت پېښ شي طالب سره به سوله شوي، ولې نور ګروپونه دي چې په دې سیمه او منطقه کې پراته دي، زمونږ کورني جنجالونه او بهرني بالخصوص ځینې ګاونډیان مو چې خپلې ګټې لټوي، شاید جنګ تود وساتي په بل شکل په بل شکل بنان تر ډېره وخته پورې، تر څو دا ضمانت نه وي چې ملي اردو په اصطلاح له هر نقطه نظر خودکفا نشي، دا مشکل به موجود وي. راغلو دا دوه اساسي ټکي ته چې بارکزی صاحب وایي چې یو فساد دی یو مدیریت دی، دا دوه ټکي دي چې موږ د مشکل سره مخامخ کړي یو. نو اول خو فساد په ټولو قدمو کې موجود دی، په د دولت په سطحه، د حکومت په سطحه، په ټولو ځای. متاسفانه چې د افغانستان حیثیت پرستیژ ټیټ راوستلی دی. او راغلو مدیریت په اردو کې ډیر حتمی او ضرور دی. سوق اداره چې مونږ ورته وایو، قمندانیت د بلوک نه نیولې تر قل اردو پورې دې ته خاصه توجه پکار.
مننه جنرال صاحب.
یعنی هغه پښتو کې متل دی، وایي سل د عمره یو د ممره. هغه یو د ممره قمندان دی، رهبر دی، چې هغه صحیح لیډرشپ ولري قطعات سوق کولی شي. نو بنا سوق اداره په عسکري کې
ډیر مهم نقش لري او اساسي فاکتور دی.
ډیر زیاته مننه. شکریہ بارکزای کوم ستونزې چې هم د تاسو په خبرو کې ورته اشاره وشوله او هم د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې ورته اشاره وشوله. دا واقعا یو مطرح ستونزه ده. ځینې وایي چې تیر شل کلونه افغان سیاستوالو ته یو فرصت و چې د نړیوالو په دې سخاوت مندانه مرستو د خپل امنیتي ځواکونو په شمول د نظام لپاره ټول اړین بنسټونه رامنځته کړي او شل کلونه کافي کلونه و. خو دوی وایي چې افغان سیاستوالو دا فرصت په اسی چې په کار و نه کار و، یا د شخصي ګټو یا د ګوندی ګټو او اختلافات قرباني کړ او د غاډانه چې په کار و چې یو نظام پیدریږي هغه پرې ودرېږي. ظاهرا نړیوال ټولنه د امریکا په شمول هم نور ستړي ښکاري. دوی نشي کولی چې لسیزي لسیزي د افغانستان بلاتړ وکړي. وسنه دولت وایي چې تیر کلونه ځای شوی دی او دوی وس هڅه کوي چې یو څه شهر منځته کی. فکر کوي چې لا هم کوم فرصت شته دی د لپاره چې وتوانی ګول شته نړیوال ملاتړ نه په افغانستان کې استفاده وشي دی یو نظام د جوړښت لپاره.
فکر کوم چې مونږ ډېر فرصتونه لرو که چیرته غواړو غوړه استفاده وکړو. د بیل کې په ډول باندې کچېته مونږ غواړو اوسنۍ وضعیت او خپل اوسنۍ روابط امریکا سره بیرته تعریف شوی روابط حساب کړو. دا په کار د څه دی اقل ولسمشر دا کم دینه مخکې یو څلور موارد ویلي چې دی به امریکا سره په دې باندې غږیږي. زه فکر کوم چې امریکا سره زمونږ تعریف شوی روابط د بیسي پر اساس باندې شته. ولې مونږ نشو کولای چې خپل ملک، خپل سیستم، خپل نظام، خپل سیاست خپل جوړ نه کو؟ یو دویا که چې موږ غواړو چې نوی تعریف او نوې قرار دنیا ته وړاندې کو د خپل روابطنه، آیا په موږ کې هغه ظرفیت شته؟ آیا افغانستان نن بل کوم نوی شی دنیا ته لري چې هغه ډالی کړي؟ آیا دا دنیا چې افغانستان سره یا کوم هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کړې ده، آیا دا خپله د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې راغلی وه؟ او که چېرته دا د هغه حادثه پر اساس باندې راغله چې افغانستان پاره کې او د افغانستان خلک پاره کې لاخکیل نو، یعنی موږ راشو واقعیتونو سره خپل طاقت او قوت مندی سره خپل ظرفیتونه وارزو. اوس هم زه فکر کوم افغانستان یوازینی شی چې لري چې دنیا ته یې وړاندې کړي هغه به همدغه وي چې افغانستان ته ووایي چې خدای ته ګوري نو موږ پرېږدي چې د جګړو قرباني شو او د رقابتونو او نه هم خپل هیوادونه او خپل خلک راشي یو بل سره وشکور او همدلته یو بل سره خپل ګډ هدف چې هغه د بربریت، خشونت او تروریزم پر ضد.
کلن را ته وایي چې شکریا بارکزی په دې برخه کې تاسو دی ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د وسنی حکومت هڅې څه ډول ارزوي دغه د خپل غږ د خپل پیغام رسول نړیواله ټولنې ته؟ تازه دی ولسمشر له سی ان ان سره یو مرکه پاغي کې ټینګار وکړي موږ په کدي راتلونکو ادارې دی امریکا نه دا غواړو چې که سرتیری وزیم باید دی وړاندوینې یا پیشبینې وړ توګه باندې وي او لکتر لګه دوه اړخیز توافق ور باندې وي. ظاهرا افغان حکومت دا هڅه کوي چې خپل متحدین په هغه خپل خبرو او خپل دلایلو چې دوی سره شته قانې کی. فکر کوي دا کافي نه دی؟
زه فکر کوم زه خپل شخصا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د افغانستان د یو سرمایې په صفت باندې قلبا ورته احترام لرم او پوهیږم چې ډېر پوه شخصیت دی، مګر د سیاست په ډګر کې عمره چې اقتصادي مسایلو کې دی یعنی مخکې په سیاست کې عمره شاته پاتې دی. سیاست بل شی دی. سیاست نه تنها دا دی چې سړی کتابونه ولولي، سیاست هغه دی چې سړی خپل رابط جوړ کړي، خپل ګټې واضح و منظم تعریف کی او د دې ترڅنګ د ملي ګټو لپاره باید خلاص سترګې، پراخ غوږونه او آزاده خوله ولري. چې متاسفانه دغه درې شی موږ نه لرو. موږ سترګې تړلې دي، موږ غوږونه نه اوري خبرې او موږ ژبه صرف د زموږ مقطعي ګټو لپاره چخیږي. که چیرته د افغانستان حکومت د افغانستان د مسایلو سره ډیر کوچنی سیاسي لوبي مخته نه وای وړلای. نن په افغانستان په داسې ځای کې نه و چې نن مونږ یو کوچنی ډله د طالب په نامه باندې راځي. حتی د افغانستان د حکومت په اعلاناتو کې تاسو وینئ چې خلکو ته ذهنیت ورکول کېږي چې طالب دا شی کوي، حکومت دا شی کوي. ما لپاره دا د شرم ځای دی. د څنګه ځان د یو حکومت د یو دولت حساب باندې مقایسه کم یو طالب سره خدای ته ګوره. زه فکر کوم چې سیاست کې موږ ناکام یو، مګر فرصت بیا هم شته. افغانستان همیشه به فرصت لري.
متاسفانه چې دغه ستونزه
د ټولو لپاره دا فرصت
دغه ستونزه موږ سره په رسنیو کې همیشه مطرحي. موږ حتی کولای شو چې د نورو ډلو ټپل ویندویان په ډیر رسنیو پیدا کوو په دغه سباسونو خبرونو کې چې د حکومتي چارواکو لپاره یو 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 د دوی د غږ د رسولو یو دریس کېدلی شي په ډیر مشکل پیدا کوو. مننه میرمن بارکزی. جنرال صاحب کریمی، د دوه په هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو ژمنه کړې وه او دا ژمنه تر ډیره پورې عملي کړې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته په شدت باندې دوام ورکړی دی. امریکایي ځواکونه لا هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع ټټر وایي. څه ضمانت شته چې که دغه نور امریکایي سرتیری چې ظاهرا ووزي له افغانستان نه ووزي، طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړې تر اوس پراخه نه کړي او دغه د سولې پروسه چې تاسو ورته مخې ته اشاره وکړه دا به حد اقل دې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی یا ورکم وشي، چې تاوتریخوالی راکم شي یا وربند وشي.
خو هیله لرو، امید لرو چې اوربند وشي، لا اقل ورکم وشي. دا خو د خلکو غوښتنه او هیله ده. راغلو که چیرې دا وشي خو ډېره ښه، که نه شي زه خو کوم تضمین نه وینم. یوازینی تضمین بی سي ده که عملي شي، او تر اوسه پورې خو زما په اند بی سي نه ده عملي شوي. د هغې نه ډېرې سرغړونې شوي دي، عملي شوي نه ده. مشکلات دواړو خواونه موجود دي، هم د امریکا لخوا هم د زمونږ د حکومت لخوا. د مونږ غټ مشکل په حکومت کې، البته تر کومه ځایه چې زه زما فکر ورته رسیږي، زه خو سیاست مدار نه یم، یو مسلکي عسکر یم، مونږ باید په یوه خوله یوه ژبه شو. زه چې دلته دولت وینم، په دولت کې دننه، په حکومت کې دننه، او په د حکومت او دولت نه د باندې په هیواد کې دننه د سیاست مداران ټول تقسیم دي، وشل شوي دي. مونږ به هغه وخت قوي وو، هغه وخت به بریالي وو، که طالب وي که بل څوک وي، د هر نوع مقاومت مخالفت په مقابل کې به مونږ هغه وخت قوي وو چې مونږ واقعا ټول په یوه خوله په یوه ژبه وو. هر یو چیغې وایي چې سوله غواړو، ولې بیا عملا سوله نه غواړو؟ په بین المللي سطحه هم متاسفانه د افغانستان جیوپولیتیک حالت داسې دی چې دوستان مو هم د افغانستان سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. ګاونډیان مو هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. نو د دوی د خپلو ګټو د سرته رسولو په مقصد افغانان قرباني کوي او افغانستان کې سوله ګډوډه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب، تاسو
مشکل سره مخامخ
جنرال صاحب، تاسو راته د افغانستان د وردو د راتلونکو پاړه وای. تر 2023 کال پورې د تمویل ژمنه شته. د سولې پراتلونکو کې هم ظاهرا ولسمشر غنی ویلي دي چې وردو باندې به معامله نه کیږي. افغانستان یو نړیدلې وردو لرله، لمنځه تللې وه، اوس بیرته په تیرو شلو کلونو کې واډانه رامنځته شوې. له مالی پلوه او همدارنګه له سیاسي پلوه راتلونکی د وردو څه ډول ویني؟ ځن لنډ ځواب راکړي، وخت په ختمېدو دی. موږ
زه لنډ دومره درته وایم چې په ملي وردو باندې زه ویاړم، خو بیا هم دا وایم که د داخلي منابعو نه وي، که د بهرنیو منابعو نه وي، د اردو اکمال، تقویه او په پښو درېدل، د قوه هوایي تقویه، په پښو درېدل، لا اقل د سیمې د هوادو د داسې مقایسې وړ شي چې لا اقل دفاعي حالت د ګاونډیانو په مقابل کې ولري، نو په دغه صورت کې اردو به د وطن دفاع وکړي، دفاع کولی شي، ولې که راغلو مورال او پرسونل ته دوی په تمام معنا آماده دي.
ډېره زیاته مننه کوو ستر جنرال شیر محمد کریمی له تاسو نه. میرمن بارکزی، تاسو ته راځو. په امریکا کې څو ورځې وروسته د نوي ولسمشر جو بایدن په مشرۍ باندې اداره رامنځته کیږي.
دا دی افغان حکومت دولت او همدارنګ دی افغانانو لپاره څه ډول یو فرصت ګڼي، ځکه ظاهرا له تیری داری لکتر لګ افغان حکومت په چلن کې ډیر خوښ نه ښکاری دم.
کوم د افغانستان د اوبت امریکا سره باید امریکا د ولسمشرانو تعدیل او تغییر پر اساس او وخت باندې ولاړ نه، کوم چې افغانستان ډیر ورته ضرورت لري هغه د افغانستان باید د خپل ګټو پر اساس باندې امریکا سره تعریف شوی اوبت ولري. نه دا چې په امریکا کې دموکراتان په قدرت باندې ناست دي او یا هم که جمهوری خواهان. یو دویمه خبره، زه فکر کوم چې په امریکا کې دننه هم مختلف دوه نظرونه دي د افغانستان د سولې او جګړې په اړه باندې. نو ښه به دا چې موږ دغه فرصت نه استفاده وکړو، مخصوصا هغه پوځیان چې په امریکا کې دننه شته دی او سیاسي قدرت هم ځینې ښه پوره سیاسي قدرتمند خلک دي او د هغوی تعهد افغانستان سره د یو ماموریت په چوکاټ کې نه بلکې د یو اهداف سیاسی هدف او پوزی هدف په چوکاټ کې و او هویسته لا بيوشي چې فکر کوم ته وګورئ کولای شي خپل دولت باندې او کوم چالشونه چې دلته په افغانستان کې وګورئ ورسره مخامخ کوم تحلیل چې وګورئ افغانستان نه لري د امریکا و دې ته اړو باسي چې بیرته بیا کتنه
ډیر زیاته مننه کوم ګرمه پرڅه
شتن تاسو باندې
ډیر زیاته مننه کوم افغان خاني افغان ډیپلوماټا میرمن